د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غاخی ما د 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. دا خبری گڑی دا پا دی خبری گڑی که با تاسی لسیمی و نڑی بلا بیل دی ریپورچون آو ری هم دار از مدباتی کتنی با هم در تا درو رو او ایوانی ممرکه هم در تا پا دی گڑی که خبرو پا دی سات که با ما سر منورشا همی آقا با تاس تا خبرون آورانده که نو دا وقت پا ستوڈیو که در ازش اول خبرون آورو بیا با دا خبرون روز تا تاس تا دا ریپورچون آورانده که.
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان په سفر کابل ته رسیدلی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به یې ناامني قابو کړي او د یمن شیا حوثی باغیان وای د سعودي عرب او اتحادیانو یو جنگي جازیه غورځولی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان په سفر نن کابل ته ورسیده. له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي هم ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په ترڅ کې به یې نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو ملاقات هم کوي. دا راز به نواز شریف او د هغه وفد له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیده کاته کوي. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د جوړېدو راهیسې کابل ته د نواز شریف دا اولنی سفر دی. د وزیر اعظم جوړېدو نه پس نوموړي د 2013 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی وو چې هغه مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واک کې وو. نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وکیلان د مې 12 د تورې ورځې په توګه نمانځي. په کراچۍ کې د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل نن د عدالتي کاروایي نه د بایکاټ او مظاهرو اعلان کړی دی. همداراز عوامي نېشنل ګوند د 12 مې د پیښې د غندلو په موخه نن په کراچۍ کې جلسه اعلان کړي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم نن د ښار کې د 12 مې د پیښې پر ضد لاریون کوي. په سند صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سېنېټر سید شایسید د حق له مشال ریډیو تو ویل
ریسپانسیبل زموار مشرفو او دغه وخت صوبای وزیر داخله وسیم اختر او افسوس موږ له عدالت په دې ریویره شکل عدلی آزاد شو او کله چودری ابتهار بیا چې جس پاکستان وګړو نو داخله په هغه ډیر رسوموټو شنه واسه لیکن د 12 مې په دې باندې خاموشي اختیار شو د ځتن مخفله کې جمع کړل په عدالت چې به دې موقع چې شمدید غوایم تاسو په کاج لا کې سوچل ما راوړل.
یاد دی وی چې د 2009 کال د مې په 12 نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت لری کړی شو چیف جسټس افتخار محمد چودري په هر کلی کونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې د بیلابیلو ګوندونو اتسل وی خسان وجل شوی او ترسل زیات جوړ شوی وو. عوامي نېشنل ګوند وای د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف لخوا را بلل شوی د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنه یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزی حکومت خلاف یې د خپلو حقونو لپاره د مې په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک 13 ورځ خبري اعلان ته ویلي وو چې د مرکزی حکومت لخوا د بجلی په ویش کې بی انصافي او له پښتنو سیمو د چین ګوادر اقتصادي لارې اړول د دې مظاهرې مهم ټکی دي. صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي احمد خان بادر پرون مشال ریډیو ته ویل چې سهم دوی په صوبه کې په اپوزیشن کې دي خو د پښتنو د حقونو لپاره به د مظاهره کې برخه اخلي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت د درنې پاړه لا هم سنې ویلي. د امریکا د ولسمشر دفتر وایټ هاوس پرون هغه ریپورټونه رد کړل چې پکې تور لګول شوی وو چې اوباما انتظامی په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن د وژنې د حالاتو په اړه دروغ ویلي دي. د سیمور هرش نومې صحافي دغه ریپورټ چې د رواني میاشتې په 10 نیټه یو مجله کې خپور کړی شوی وو په اړه یې د قومي امنیت لپاره د وایټ هاوس ویان نید پرایس ویل چې د بې بنیاد اندازو او غلطیو نه ډک دی. هرش دغه ریپورټ کې ویلي وو اوباما انتظامی د اوسامه بن لادن د وژلو په لړ کې د پاکستاني استخباراتي چارو اکثر خفیه همکاري کړې وو دا چې د پاکستان اعلی پوځي او استخباراتي چارواکي د اوسامه بن لادن د وژنې د مشن نه خبر وو. خو نید پرایس وای دا تاثر ورکول چې ګنې د اوسامه وژنه د امریکا یو ورخیزه مشن نه وو په سرګند ډول ناسم دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی هله سرګنده کړه چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو نامنیو په قابو کولو بریالي شي. نوموړي پرون په کابل کې د زابل د نورلسو برمته شوو کسانو د خوشي کېدو په حق له خبریالانو ته د وینا په وخت وویل، د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي، خو هیله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوې یادې کړې.
یک قسمت از عملیات پلان شده که از طرف قوای امنیتی
د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو لخوا یو برخه پلان شوی عملیات بې ساري وو. د ناوې ولسوالۍ ته چې ډېر لسکاله د حکومت تر کنټرول لاندې نه وه، د دې پوځیانو ننوتل یو لوی ګام دی.
د ولسمشر غنی دا سرګندونه په داسې حال کې مخته راغلي دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. د یمن اشیا حوثی باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جهاز یې ویشتلی او غورځولې دی. دا خبرې یوه شیبه وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي جهاز له درکه شوی دی. د حوثی خبري ټلویژن المسیره ویلي د حوثی قبایلو هوایي دفاعي نظام د سادې په وادي نوشور کې یو جنگي جهاز غورځولې دی، یا د سیمه د حوثیانو مضبوط ګړ ګڼل کیږي. او راستي خبردار چې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي جان کیری به نن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوتین او لاوروف سره لیدکاته کوي، چې پکې به په یوکرین، شام او یمن کې د روانې نه آرامۍ په اړه خبرې اترې کوي. د یوکرین په مشرقي برخه کې د 13 فبراير په میاشت کې د جرمني او فرانس په منځګړتوب د ډزبندۍ د لوزنامې لاسلیک کولو باوجود وخت نا وخت جګړې رامنځته کیږي. دا مشال خبرونه. او اوس درته زمونږه خبريال سراج ظهیر د کرنسی او بای او موسم حال اوروي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 2.55 روپۍ غستل کیږي او په 2.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 2.50 روپۍ 25 پیسې او په 2.50 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 2.45 روپۍ 50 پیسې او په 2.45 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20.50 روپۍ او په 23.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.88 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو پورس په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی، او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 وي. بنو کې به 13 او 23 وي او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، او په دې کې کې بعد نور ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اوري. کابل ته د پاکستانی لوړپړو چارواکو د سفرونو لړکی نن وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر راحیل شریف الته ورغلی دي. د افغان پارلیمنت یو غړی وایي د سولې لپاره سفرونه کم او عملی کار ته ډېر ضرورت دی.
که چیرې د دې عملي ګامونه پورته نه کړو، په پنځونو کې صادق نه اوسي او زموږ سیاست ته د پای ته کېنې دي، بیا به هم د تیر په څېر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته راوړي.
نن عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي کراچۍ کې د 2000 کال د مې په 12مه د وډل شو وکیلانو او پښتنو په یاد کې جلسې او مظاهره کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر شای سید وای:
دا په دنیا په تاریخ کې شي دي چې په جلسه باندې برملا یا په ریلو باندې دزیو شو، نو هغه داسې یو بربریت شوی دی چې د هغې گواه په خپله میډیا ده، د هغې گواه په خپله ججان دي، د هغې گواه په خپله وکیلان دي.
13 ورځ باجوړ کې یو بل ملک ووژل شو. د قبایلو مشران ولې خوندي نه دي؟
د پاتا او عمود کې د شاشي مهروبي ده چې موږ د دې ملک د طرف قربانیان خو ورکو، خو په دې ملک کې موږ د دې انسان په نظر کتل کیږي او نه د پاکستانی په نظر کتل کیږي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، موږ سره اوسئ. اوریدونکو لومبی رپورټ ته ورشو. نن کابل د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر جنرال راحیل شریف کوربه دی. بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد پرون خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر مقصد د ترګری سره د مبارزې او افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. نوموړی سره ځینې نور لوړ پوړي چارواکي هم ملګري دي او تمه ده چې د خپلو افغان سیالانو سره به ځینو برخو کې د همکاریو تړونونه هم کوي. سرا ظهیر په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
اسلام آباد کې د دفتر خار جال لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دورې بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه. وزیر اعظم نواز شریف سره به په پلاوي کې د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، خصوصي مرستیال طارق فاطمی، د خارجه چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری او د پوز مشر جنرل راحیل شریف هم ملګری وي. نوموړی به په کابل کې د خپل اسارتیا دوران د افغان ولسمشر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله سره ویني. خبر پاڼه چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د ګاونډیانو سره او په خاص توګه افغانستان سره ښه او پرامن تعلقاتو ته لوی اهمیت ورکړی کیږي او د نواز شریف کابل ته سفر هم د دغې عزم څرګندونه ده. خبر پاڼه وایي چې د نوموړي د دې دورې سره به دوه اړخیزو تعلقاتو ښه کېدو کې او سیمه ییز امن او استحکام ته وده ترلاسه شي. د یادونې وړ ده چې افغانستان کې د شریک قومي حکومت جوړېدو وروسته د نواز شریف دا لومړی سفر دی. د دې نه وړاندې نوموړي په کال 2013 په نومبر میاشت کې هم سفر کړی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په همدې اړوند درته یو مرکز راوړو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې د کابل په دوره دي چې د روسیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د دواړو خواوو ملکي او پوځي چارواکو د یو بل هیوادونو دورې کړي دي. د دوی په وینا دوی د ترهګرۍ سره د مبارزې په شمول د تجارتي او اقتصادي اړیکو د ښه کولو په هکله خبرې کړې. د افغان پارلمنټ د بهرنو اړیکو د کمیټې غړي آرین یون سره ما بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو ډېر شوي سفرونه څنګه ارزوي او آیا نتیجه به ورکړي؟
سفرونه به ډېر آیتونه به د افغانستان نه کله شي او هغې نه مدد کړی شي خو که چېرې دوی عملي ګامونه پورته نه کړي خپل په ژبونو کښې صادق نه وو چې او دوه مخکې سیاست ته د پای ته کېنې دي بیا به هم د تېر په څېر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته رانه شي.
نو د دغې نتیجو د لاسته راوړنې دپاره څه پکار دی چې دغسې سفرونه په عملي ډول هم یو څه مرسته وکړي؟ دا اوس په قطر کښې خبرې وشولې، تاسو نه ګڼئ چې دغه یو څه پرمختګ شوی دی؟
د ولس غوښتنه خو همدا ده چې باید ارتباطات ښه شي، سوله امن په افغانستان کې شي. دغه د قطر کوم غونډه چې وه دې دپاره هم د افغانستان ولسونه ډېر خوشبینه دي او د سیاست په لار دي چې باید دغه پروسه دوام پیدا شي او بالاخره جنګ ته د پای ټکی کېنول شي. نو که چېرې دوی د سولې په راوستو کې موږ ته یعنې عملي ګامونه پورته کړي، موږ په دې پوه شو چې سولې په پروسه کښې د دوی ملاتړ ډېر ضروري دی. نو که چېرې دوی دغه سفرونو ته بالاخره غواړي یو نتیجه ورکړي، نو دوی باید خپل ټولمونه پرې صادقه اوسي.
تاسو د صداقت خبره وکړه، دوی څنګه صداقت کې کولی شي او څنګه د سولې خبرو کې رول لوبوي شي؟ پاکستان وایي چې دوی په طالبانو باندې هغومره رول او اثر او رسوخ نشته دی لکه څومره چې خلک فکر کوي.
نه نه، دا خبره خو دوی سمه نه ده. یعنې دوی که واقعا نه وغواړي په افغانستان کښې یعنې فشار راوړي په کومه ډلو کې په طالبانو په ډلو باندې فشار راوړي، بالاخره حتمن هغوی سولې ته غاړه ږدي. خو بدبختانه که موږ وګورو په دې څو کلو کښې د افغانستان حکومت څو څو وارې سفرونه کړي ورته هغه طالبان چې غواړي واقعا سوله دې شي افغانستان کښې او مذاکراتو ته کښېني او د افغانستان ملي ګټې ته مدرېږي تل د دوی د خوا بندیان کېږي یا وژل کېږي. نو په دې باندې خو ټول ولس کمېږي. دا خو داسې پټه خبره نه ده چې څوک وایي چې دوی دا خبره وکړي او موږ دوی وایي چې موږ وایو چې دوی صادقه نه دي او دوی وایي چې نه دا خبره سمه نه ده. په دې باندې خو ټوله دنیا وپوهېږي. خو زموږ دنیا یو د نړیوالې ټولنې نه مخصوص د امریکې نه همدا ده چې ولې دوی په دوی باندې فشار نه راوړي، ځکه دا د دوی یو نږدې دوست دی. دوی باید فشار راوړي په پاکستان باندې چې باید بالاخره په دغه مذاکراتو کښې او په دغه سولې په برخه کښې دوی صادقه اوسي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو نن عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د 2008 کال د مئی 12 تاریخ په یاد کې کراچۍ کې جلسې او مظاهره کوي. همدارز وکیلانو د نن ورځې لپاره په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی. اته کال مخکې د مئی په 12 تاریخ کراچۍ کې په ډزو کې 48 کسان هغه مهال وژل شول چې وکیلان د لرې کړل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري هرکلی ته راوتي وو. دوی کې اکثره یې پښتانه وو چې عوامي نېشنل ګوند یې پړه پر متحده قام می موومنت اچي خو هغه دا خبر ردی. ظفر کریمی درته په ډېر نور تفصیل وای.
په کراچۍ کې د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل په اعلان نن وکیلانو کاربندي اعلان کړي او په عدالتونو کې یې د کار نه کولو ویل دي. همدارز عوامي نېشنل ګوند نن په کراچۍ کې د 12 مئی د پیښې د غندنې په مناسبت جلسه کوي. د یاد ګوند صوبایي مشر سنیټر شاهي سید په دې اړه مشال رډیو ته وایي
چې د 12 مئی تاریخ مونږ یادول دا د بربریت تاریخ دی. په نهایت خلکو باندې په فایرینګونه کوي او ګولۍ چلای دا دنیا په تاریخ کې نشي دي چې په جلسه باندې برملا یا په ریلو باندې دځو شو. نو هغه داسې یو بربریت شوی دی چې د هغې گواه په خپله میډیا ده، د هغې گواه په خپله ججان دي، د هغې گواه په خپله وکیلان دي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم دا ورځ توره ورځ بلي او په دې موخه نن خپل احتجاجي لاریون کوي. د یاد ګوند صوبایي مرستیال مشر سکندر یوسفزی په دې اړه وایي
نور هیڅ مطالبه نه وه، نه اوبه وې، نه بجلی وه، نه کالا باغ و، نه بس صرف او صرف دا مطالبه وه چې په پاکستان کې د دایین حکمرانی دا خلک دی لوتو. نتیجتن دا غوغ ډیکټیټر او دلته دا غوی ناس اتحادیان خدا وسنه گورنر گورنرو وزیر داخله او دا د ام کیو ام خلکو په نتیجه کې په دغه ورځ باندې تقریبا 48 خواو شاته د سیاسي پارټو کارکونان چې باغې کې د پښتونخوا ملي ام پارټي ماتاب شهید ان پی مرګری بیا د جماعت اسلامي د پیپس پارټي کارکونان دا شهیدان شو. 2500 انسانان په دغه ورځ باندې ټپیان کړي شو. په دې کې هم اکثریت ته پښتنو کوبرس کومګه 48 خو وایو په دې کې 48 خواو شاته د پښتانه ولا.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سنیټر شاهي سید پر ام کیو ام تور لګوي چې د دوی د حکومت په سرپرستۍ کې دغه وجه تر سره شوې دي.
دا پری پلانینګ شو او دا غیر ریسپانسیبل زی مور مشرف او دا غیر وخت صوبایي وزیر داخله وسیم اختر. خو افسوس مونږ له عدالت په دې رویې لري چې کله عدلی ازاده شو او کله چودري ابتحار بیا چیف جسټس پاکستان لګیدو نو داخله پورې هغه ډېرې سو موټو شنې واسطه لیکن د 12 مئی په دې باندې خاموشي اختیار شو.
نوموړی وایي هغه پخپلا د دې پیښې عیني ګوا دی او په دې اړه عدالت ته هم تلی خو تر اوسه یې خبره نه ده اورېدل شوې.
تر زه تنه ما خپله کې جمع کړی دی په عدالت کې په وخت سره او باغیره په ورځ باندې ام جی ام د ججانو دغه کړی وه ګراوې کړو چې ځان وو 8000 خلک د دوی راغلی وو په پوره او دغې ورځې بیا ججان واپس نه دي خلک شوي. او زه لاړم ما خپل اپلیکیشن هلته په عدالت کې رجسٹر سره جمع کړی دی چې بیا د دې موقع چشم دید ګوایم تاسو په کاجي دا کیس وچلوئ مارا وغواړی
بلې خوا ته د ایم کیو ایم ګوند چارواکي د 12 مئی په پیښه کې د دوی د ککړتیا تورونه ردوي. یاد دی وی د 12 مئی د پیښې په اړه کیس په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کې د 13 کلونو راهسې د ځنډ ښکار دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو مشال رډیو اوري او لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل نن د خیبر پښتونخوا حکومت بلکې حکمران ګوند د دې صوبې د ځینو نورو سیاسي ګوندونو سره اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزي حکومت پر ضد درنا یا ناسته کوي. دوی وایي وفاقي حکومت له کاشغر تر ګوادره اقتصادي لاره له پښتنو سیمو پنجاب تړولې او د خیبر پښتونخوا سره د بجلی په ویش کې بی انصافي کوي. احمد الله زموږ همکار اسلام آباد کې دی او هغه د غزې ته ورغله دی. هغه سره خبرې کوو. احمد الله ستړی مشي او کاورېدونکو ته ووایه چې دغلته اوس سره روان دي.
خدای دی وبخه بشیر، څنګه چې تاسو مو ویل چې نن سحر 10 بجې د پاکستان تحریک انصاف کوم حکومت د خیبر پختونخوا کې او ورسره چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي ما سوای د مسلم لیگ نون او د جمعیت علما اسلام هغه نن 10 بجې وخت ورکړی چې د پختونخوا هاوس اسلام آباد نه ودی ریلی وباسي او د پارلمان ودانۍ مخې ته بزي او هغه ته بعد حکومت په ضد باندې مظاهره کوي. تقریبا 11 بجې دغه ریلی را روانه شوله او دی دغه محل باران هم ورېدو د پرویز خټک په مشرۍ کې دا ریلی چې کله پارلیمنت مخې ته راورسېده نو هغه وخت پر سټک مطبوعات سره خبرو کې ویل چې زمنګ درې غختنی دي چې یو خو د بجلی زمنګ په صوبه کې جوړیږي منګ لګیاوی نوې پلانټونه لګاو د بجلی پیداوار خو زمنګ صوبې ته بجلی کم ورکړل کېږي پیدا کوي منګ سره ظلم زیاتې دي او بجلی منګ نه وفاقي حکومت اخلي دا ظلم منګ نشو برداشت کولای دین علاوه د گوادر کاشغر لارې چې کوم ده هغه صرف د هزارې ډیویژن په لګځ کې راوباسي او بیا نور پنجاب ته اړولې ده دغه هم منګ ته په هیڅ صورت قبول انده ځکه چې دا مخکینی لارې وا کوم چې 600 کیلومتر رانځي کېدل به هغه لارې دوباره بحال کړل شي او دغه د موږ چې کوم پیسې دی ته پاتې دي د بجلی د منافع په مت کې نو هغه د موږ تر اخره لشي د مطبوعاتو سره خبر وروسته پرویز خټک چې کوم هغه د پارلمان ودانی ته ځنن ورنوتو کوشش وکړو نو دغه محل په ډیر شمیر کې پولیس چې کوم هغه ولاړو او دوی دغه تو درول د ځنن تونې منکل ولې دغه محل د کې هم یو بل لور کړل شولې خو بیا وروسته خبرې اترې وکړل شولې او صرف د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي چې کوم د اپوزیشن ګوندونو هم دي هغه د نن د اسمبلی د نن پرې خو دل شو او هغه لاړل د نن ورنوتل او د دوی وینا چې موږ د نن ورزو او دوی سره خبرې اترې کوو زمن مطالبات دی ومني پر ریس خټک مشال ریډیو سره خصوصي خبرو کې دا ویل چې من حکومت ته دا معاهده خپل درې غوښتنې کمی دی وړاندې کړې دي من امید کوم چې په جمعه کې دنه به دوی من سره خبرې اترې په دې حق لو کی او کدی خبرې نه کړلې نو دا غین ورسره من راتلونکي لپاره راي عمل چې کوم هغه به تاسو کله چې من دا پښتنه وکړه چې د مخکې حکومت سره خبرې اترې شوې دي هغه تاسو په دې حق لته ویل نو چې حکومت خو ډیر خوږی خوږی خبرې را سره وکړي خو چې کله عمل کول وخت راشي نو عمل نه کوي او خپل اوماغه زړه لای عمل چې کوم دی هغه خپل وی
صحیح شو رمن احمد الله ډېر مهرباني د دې معلوماتو نه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ور
د سولې پر لور
موږ په خپل خاورا
امر غواړو امر غواړو
زه امن غواړم ولې ظلم کیږي ولې زیاتې کیږي
یو ناڅا بدرزو شو بستر غبانم تو ته رښو هیڅ سم نریدل بس دغه مړی مراد هر
تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمن له ژوند د سره نسته
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي دا د سولې आवाज دی د ادمي تشدد आवाज
زما د خويندې امید نور نه غواړي چې مرته بیګنا زمونو خاطه بوتونه ته کینی ټول ته خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتيږي ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو څخه زموږ आवाज اوري د پښتنو پر قومي مشرانو د رستو کې بریدونه ډیر شوې دي په یو تازه پیښه کې پروند د ګلیا دوشنبه پر ورځ یو ملک په باجوړ کې په یو ریموت کنټرول به میچاودنه کې ووجل شو د قبایلو زینو مشران او سیاستوال پر قومي مشرانو د حملو زیاتېدلو وجه د نتیجو کون سره د وسلوالو په وړاندې د دوی همکاري خي ډیرو قومي مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی د ژوند خوندي کولو لپاره ضروری ګامونه واخلي په دې اړه د رپورټ اور
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال لیکي چې له 2015 کال راهیسې د دې کال د مارچ د میاشتې پورې قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي پر دوی سربیره پرون باجوړ کې په ریموت کنټرول برید کې د ایوی امن کمیټې مشر ملک محمد اجان سره د خپلو څلور ملګرو وژل شو چې پړی تحریکی طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته له باجوړ څخه د قومي سملې په 13 دوره کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان چې په خپل هم 13 هفته له یو بمی برید روغ ووت مشال ریډیو ته پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدو په اړه وویل
کله چې اپریشن شروع شولې په قبایلو کې نو دا کوم قبایلی مشران چې دي کوم ملکان چې دي اوس چې حمایت کړي اوس اپریشن حمایت یې کړي اوس څنګه څنګه سره ولاړو امن کمیټې جوړې کړې وي او به دا غوښتل چې مغه پولیس یې غوښتل ورکړي شي یا دا غوښتل ته حبس چې کوم وادي شي وي هغه دا غوښتل واپس واغستل شي او اسکرې پسند د پاره نه غړي رسان ټارګټ وو او غو شیطان کړو چې کوم خلکو په د حکومت حمایت کړي دي د سکیورټي فورسز حمایت یې کړي دي دا غوښتل کوم سکیورټي غستې شوی دا غوښتل واپس سکیورټي ورکلی شي د پاتا او عمود کې د اساسي مهروبي ده چې موږ د دې طرف قربانيانو خو ورکو خو په دې ملک کې موږ د دې انسان په نظر کتلې کیږي او د پاکستاني په نظر کتلې کیږي
په جنوبي اسیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکو ویب سټ ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال تر مخه له 2016 کال راهیسې د پاکستاني پوز د عملیاتو او وسلوالو د نخټو په محل پاکستان کې 3315 ولسی وګړي 2255 وسلوال او 2129 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوې دي د قبایلی سیمو د چارو کارپوه او څیړونکی فرحت تاج وایي چې د پاکستان حکومت دی د قبایلی سیمو قربانیو ته په درنه سترګو ګوري او ولسی وګړي دی له ترهګرۍ وژغوري.
ریاست باندې دا ذمہ داری ده چې هغه به د خلکو حفاظت کوي. نو په فاټا کې د ریاست دا ذمہ داری بالکل نه اخلي. اول دوی په نور ملک کې مسله شته. فاټا کې اډو هیومن رائټس بشري حقوق اډو شته نه دي. نو په فاټا کې به د اف سی آر ختميږي او ټول بشري حقوق به پاکستان رولي دي. پاکستان ریاست به د خلکو د حفاظت ذمہ اخلي. خبره راشي د انصاف هغه ذمہ داری به ریاست اخلي. اوس پرې دا قبایلی جرګې ته پرېښي دي، پولیټیکل جنټ پرېښي، نه پدی نه کیږي. دا به د پاکستان ریاست ذمہ داری اخلي.
د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو یو استازي نجم الحسن نن مشال رړو ته وویل چې دوی وخت په وخت اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو سره په همدی خبرو باسونه کوي، خو تر اوسه د قبایلی سیمو د قومي مشرانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
ستر ته خدا په کور دی او سمو سره ما د ټریبل ملکون دي، د هر وخت او سر ریلیټډ کسان دي او دیو بیا دیو نه غاور کی امن لشکر مشران جوړ کی بیا غریبون دي کی دا وا په شهیدان هم شي او په کور دی دا د دیو حکومت ته مو دي ستر ته دا خواست دی دیو سکیورټی انتظامات وشي ورته.
کلیوی خوا د قبایلی سیمو قومی مشران د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي، نو لبل خوا ته حکومت د پلوی وفاداری غواړي. د لړکی تیر میاشت د شمالي وزیرستان قبایلی انتظامی ل قومی مشرانو د ټولنیز قرارداد په نامه هغه تړون لاسلیکونه یا د سختونه واخیستل چې حکومت سره د وفاداری سوګند غوښتنه پکې شوه.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردوونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د قبایلی سیمو خلک او کاروباریان وایي د پخوا په نسبت اوس دغلته امنیت ښه شوی دی، نو حکومت باید پکې پرمختیایي کارونه وکړي. د دوی په خبره حکومت ورته ویلي دي چې د امنیت د خرابوالي له وجې نشي کولی ترقیتي منصوبې پر مخ بوزي. د قبایلی سیمو خلک د کارخانو لګولو او روزګار پیدا کولو نورو پروژو غوښتونکي دي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو لخوا ړنګېدلي سکولونه، روغتونونه او ځینې نورې ودانۍ په زیاتره شمېر کې ړنګې پرتې دي. ځان له په مهمندو او باجوړ ایجنسۍ کې 231 تعلیمي ادارې ړنګې شوي چې پکې د چارواکو په وینا 80% بیا ودانۍ شوي او ځینې ادارو باندې د بیا ودانۍ کار هم روان دی. په ځینې وختونو کې دا خبره هم شوې ده چې ګنې په سیمه کې د امنیت وضع لا هم ښه نه ده چې ګنې ړنګې ودانۍ بیا روغې شي. نو د مهمند ایجنسۍ یو ټیکهدار ارشد الله مومن سره مې د امن او امان په حواله خبرې وکړې.
لکه ماربل سیټي شولا یا نور ټکم دا وړو ډیمونو شو دی هغه په کړنه به سره مکمل کړو بغیر څه د رجسټر نه مزاحمت نه او ډیر په خطر کې منو سمر واندی ټول افغانان کې یا 50% یا 50% زیبه د سیمه دغه غازي به خطرناک نور نه 90% علاقه خو بالکل صفا سوترا او پرامن علاقه د دلته یو کار ممکن.
بیا مې د باجوړ ایجنسی نه د پخوانی د پرلمان د غړي هارون رشید سره خبرې وکړې او په دغه قبایلی سیمه کې پروانو کارونو مترې پوښتنه وکړه.
فاټه لوی مسله هغه کرپشن دی، بدونونی د مالی او د دغه امان د بهانې په بنیاد باندې تیر وخت کې چې په کاغذونو کې او په ریکارډ کې د ارګون روفو کم کارونه حکومت خای. نو زمونږ دا نظر دی د یو قبایلی په حیثیت باندې چې په ځمکه باندې هغه کارونه نشته دي په کاغذونو کې شته دي.
د فاټا ان جی اوس کنسورشیم یعنی د قبایلی سیمو د غیر دولتي تنظیمونو د اتحادیه مشر زرین خان اپریدی وای
خدا باندې کول چې مونږ فند نشو لګولې دغه تبدیلا د دې سره باندې او د انټرست نه لري. څنګه چې دو پل بچی یا هم په اسلام آباد کې یا ښه ښځینو کې په امن باندې سکولونه وایي هغوی ته څه مشکل نه وي، خو چې مونږ د ستاسو د پاټا چلته دوی په خپله باندې انټرست نه اخلي نشي تللی بانې جوړی خو مونږ تاسو خلکو سره بالکل د هغې مستقبل سره لوبې کولی.
په اخره کې مې د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله نه وپوښتل چې په قبایلی سیمو کې کوم ټیکهدار یا کمپنۍ لخوا داسې انکار خو نه دی شوی چې ګنې حالات خراب دي او ترقیاتي کارونه نشي کولی.
زه به تاسو دا هم ووایم چې تاسو اووه اړو قبایلي جنسو تاسو کوي نو زما په خیال کې ډېر کافي
بهتری راغلی دا ټیک ده سنک ډیر مسئلے بوی او دا چې زما په خیال یو جنسی هم نشته دی چې ګنیال ته یې وزه دوره ډیره خراب وي چې ګنیال ته کې د ټیکداران د ترکیاتی کارونو یا د هغې نه انکار وکړي.
او بلخوا په شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسی په ځینو سیمو کې د عسکري اپریشنونو له وجې په لکاو اولس بېکوره دي چې د اپریشن له وجې په دغه سیمو کې ترقیاتي کارونه هم ولاړ دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15315، 15015، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای سي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونې په نیمه کې 12:00 کې دن کې دي او منور شام سټوډیو کې درازي د خبرونو لنډی استوار.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان په سفر نن کابل ته رسیدلی دی. لومړی سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګری دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي. نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وکیلان د مئی 12 د تورې ورځې په توګه نمانځي. د 2005 کال د مئی په 12 نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لرې کړی شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري په هرکلی کوونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې یې د وکیلانو په شمول د بېلابېلو ګوندونو 8 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ژوبل شوي وو. عوامی نیشنل ګوند وایي د اپوزیشن باوجود د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا رابلل شوی د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنا یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزی حکومت خلاف یې د صوبې د حقونو لپاره د مئی په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو بریالی شي. نوموړي پرون په کابل کې د زابل د 19 برمته شوو کسانو د خوشي کېدو په هکله خبریالانو ته د وینا په وخت وویل، د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي خو هیله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي. د یمن شیعه حوثي باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جهاز یې ویشتلی او غورځولی دی. دا خبره یوه شېبه وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي جهاز لا درکه شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوه دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلی جان کیری بنن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوتین او لاوروف سره لیدنه کاته کوي چې پکې به په یوکرین، شام او یمن کې د روان نام نه پاړه خبرې ترې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري ل منور شمو د خبرونو لنډیز واره دا اوس به زمو همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټی کې وای.
د اردو ژبې اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغانستان ته دویمه دوره ده. د دې نه مخکې وزیر اعظم کال 2013 په نومبر میاشت کې تللی و. ادارې لیکي تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو اعلی سطحي غونډه وشوه چې پکې پاکستان او افغانستان تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې. ادارې زیاتوي افغانستان د پاکستان ګاونډي ملک دی، چېرته چې کال 1971 کې د روس حملې نه پس تر اوسه پورې حالاتو له وجې پاکستان نیغ په نیغه متاثرېږي. په دې ټول صورتحال کې د ټولو زیات سر په خیبر پختونخوا پریوتې دي. ادارې مخکلي کې اوس افغانستان کې حالات ښه کول له ضروري ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ پخوانی تجارتي هلې ځلې بحال شي. ادارې لیکي د وزیر اعظم دورې نه پس په دې لړ کې د مثبت اعلانونو امید دي، خو د ټول لپاره ضروري ده چې افغان حکومت د خپل ذمہواران د غیر ذمہدارانه بیانونو نه ودروي، ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعمیري او تجارتي هلو ځلو ته ودې ورکولو نه به دوه ملکونو کې غربت او د بیروزګارۍ خاتمه وشي، کوم چې د ټولو مسلو جړې دي. مشتق رسپانه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه گوادر کاشغر لاره بدلولو نه پس پیښور بادشا خان ایرپورټ بندولو په اړه مخې ته راتلونکي خبرې یقینا د تشویش وړ دي. ادارې وایي بادشا خان انټرنیشنل ایرپورټ د فعالولو په ځای وفاقي حکومت منصره کې نوې ایرپورټ جوړول غواړي. ادارې لیکي چې کله نه د پیښور ایرپورټ نوم بادشا خان کړی شوی دی، نو هله نه یو مخصوص لابي په سن سره بهانه دا ایرپورټ ختمول غواړي. د شان په غیر ملکي جهازونو حملو له وجې غیر ملکي جهازونو سلسله ودرېده، نو دا غي په بهاله کې هم د سې دلچسپي مظاهره ونشوه. دا مسلې په سنسه طریقه هوار شوې او اوس مانسهره ایرپورټ جوړولو لوجې باچا خان ایرپورټ د بندولو سازش آغاز شو. ادارې په وینا کدا سې وشو نو دا به د چترال، سوات، مردان، چارسدا، نوخار، سوابه، کوهاتل او د نور علاقو د خلکو په حقوقو ډاکه تصور کیږي. د هزارې ډیویژن مسافران اسلام آباد ایرپورټ نزي نو دا غیله وجې باچا خان ایرپورټ ته نس نقصان وو او نس فائده. خو د یادو خارونو مسافرانو ته به ضرور مالی نقصان او د اضافي سفر تکلیف وي. ادارې اخیره کلی کې یو تاریخي ښار چې اهم ترین جغرافیایي حیثیت لري باید چې ایرپورټ یې د جدید سهولتونو مطابق جوړ کړی شي او صوبایي حکومت له پکار ده چې دا مسله وفاقي حکومت مخې ته اوچته کړي او کومو خلکو چې دا منصوبه جوړه کړې ده هغوی له خپل دا منفي سوچ تر کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپلې ولیکنه کې لیکلي چې پاکستان کې کارکونکو خبریالانو ته د وسلوالو ډلو لخوا د ګواښونو لړۍ اوس هم دوام لري او دا ځکه چې وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه تر اوسه پورې داسې څه نه دي کړی چې د خبریالانو ژوند دې محفوظ کړي. بلخوا هیومن رایټس واچ چې د بشري حقونو حالات ساری لیکلی چې په قطر کې د افغان طالبانو سره د خبرو اترو په محل طالبانو په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د تعلیم سره د ملازمت د حق منلو خبره کړې ده. د دواړو مقالو غټ ټکی درته مجید بابر وایي.
په نیویارک کې میشته کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو راپور کې په پاکستان کې کارکونکو خبریالانو ته په ورپېښو ستونزو او د وسلوالو لخوا دوی ته د ورکړل شوو ګواښونو په اړه لیکي چې څو کاله مخکې دوی هغه خبریالان چې ورته ګواښونه ورکړل کېدل وهڅول چې د ګواښونو تفصیل او د پیغامونو متن دې په ډاګه کوي. د یادې کمیټې په خبره تر څه مودې پورې خو دغه تکتیک ګټور وو، خو چونکې پاکستان کې د دا ډول ګواښونو د پلټنو په اړه کومه اداره نشته نو ځکه د دې اثر هم وخت سره سره ختم شو. د کمیټه په خبره خو د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکي خبریال رسول داوړ لخوا څوره د مخکې په دا ډول ګواښونو مبنی خپور شوی ایمیل نه دا ثابتېږي چې اوس خبریالان ویریږي نه او په خلاص مټ خپل ژوند ته د خطرونو ذکر کوي. د کمیټه په خبره رسول داوړ چې دا مهال د پاکستان یو شخصي ټلویژن جیو سره د افغان پولیسو سره نږدې د هغو قبایلي سیمو نه کار کوي چې د یو شمیر وسلوالو ډلو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو ډله پکې هم شتون لري. رسول داوړ ته د غواخونه د یاد ټلویزیون چینل سره د کار کولو لوجې ملاو شوې دي. د دې راپور لیکونکي باب ډیډ زوای چې تیر کال د یادې کمیټې یو لوړ پوړی پلاوی سره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې خبریالانو ته به د ورپی خوشتونزو د حل لارې راوباسي، خو د کمیټې په خبره تر دا مهال ښاغلی شریف په خپلو کړو ژمنو پوره کولو کې ناکامه شوی دی، نو ځکه د رسول داوړ غوندې کارکوونکو خبریالانو ته د غواخونو لړۍ دوام لري او نو د دغو خبریالانو د خوندیتوب په اړه حکومت څه کوي او نه هغه ادارې چې کوم سره دا خبري اعلان دند تر سره کوي. بلخوا د بشري حقوقو لپاره کارکونکو اداره هيومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې لیکي چې تیرونه په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت د شل کسیزي پلاوی د ملاقات پر مهال یو شمیر غیر عادي کړنې وشوې. په دغو کې یو داوا چې د افغان حکومت په پلاوی کې درې خزې هم شامل وي او په پلاوی کې ګډون کوونکي د یوې خزې په خبره د طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال طالبان دې ته تیار وو چې په پلاوی کې ګډون لرونکو خزو سره د هغوی په ستونزو هم خبرې وکړي. راپور زیاتوي چې د ملاقات پر مهال افغان طالبانو د خزو د حقونو او دې سره سره تر پهنتون کچې پورې د خزو د تعلیم خبرې سره هم اتفاق وکړو. په دغه ملاقات کې یو بل غیر عادي خبره دا و چې طالبانو د خزو په ملازمت هم سې اعتراض ونه کړو. راپور دی دوي چې دا هغه خبرې وي چې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال ترې انکار کړی و، خو د دې ملاقات نه پس په خپل اعلامیه کې طالبانو اوس په افغانستان کې د خزو د حقونو د منلو خبره کړې، خو کوم خزو چې د طالبانو واکمنۍ لیدلې هغوی اوس هم پدې یقین نکوي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
او
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وای روان کال ستونزمن دی، خو دوی ډاډه دی چې په روانو مشکلاتو به لاس بری شي. هغه پرون کابل کې خبرونه ته خبرو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وروستۍ کامیابی د پام وړ وبللې. په اړه د اجمل اند رپورټ اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به په هیواد کې د روانو ناامنیو په کابو کولو بریالی شي. نوموړي چې د 19 برمته شو کسانو د خوشی کېدو په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، سربیره پر دې چې روان کال یې چې د دوه حکومت لومړی کال د ستونزمن کالو باله خو ډاډ څرګند کړ چې پر شتو ستونزو به لاس برې شي.
از روز اول کې وظیفه به دشمن و تیم ما حکومت وحدت ملی تعلق گرفت.
ولسمشر اشرف غنی وای له لومړی ورځې چې دا وظیفه ما ته او د ملي وحدت حکومت ته وسپارل شو، ما تاسو ته ویلي وو چې سکل ستونزمن کال دی، خو هغه ټکی چې هغه وخت مې ویلی او بیا هم تکراروم، که خدای کول پر دې ستونزو به د افغانستان د خلکو په اراده او د منسجم مدیریت په مرسته بریالی شو او د دې هیواد د خلکو هدف ته به چې سوله، ثبات او هوساینه ده ورسیږو.
و بعد فې ولایزي مملکت کې صلح، ثبات و رفاه نایل خواهد شدیم.
ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو وروستۍ لاسترولنې د پام وړ وبللې. ویل چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې یو برخه تر سره شوي عملیات بې ساري وو. ولسمشر غنی په دې لړ کې د ناوې په ولسوالۍ کې عملیات چې د نوموړي په وینا دیارلس کاله د حکومت په واک کې نه وه یو لوی ګام وباله. افغان ولسمشر زیاته کړه چې دغلته امنیتي ځواکونو د بېلابېلو چاودیدونکو موادو د جوړولو زیات او لوی لابراتوارونه له منځه وړي. د هیواد د امنیتي چارو د انسجام او تنظیم په برخه کې افغان ولسمشر د توحید په نوم د مرکز یادونه وکړه چې د په وینا د افغانستان د ټولو ولایتونو د امنیتي قمندانیو او قلي اردوګانو سره د ټکنالوژۍ په مټ تړلي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د خپل په مناسبت او هر ورځ ولایت په ولایت له امنیتي چارواکو رپورټ اخلي. ولسمشر غنی د 19 تنه برمته شو کسانو د خوشی کولو په اړه ویل چې د دوی په بدل کې مقابل لوري ته پیسې ورکړل شوی او نه داسې بندیان خوشی شوی چې د افغانستان د محکمو د حکومتونو لمخې په زندانونو کې وي. هغه د پاتې برمته شو کسانو د خوشی کېدو د هڅو په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو نور افغان چارواکو ویل چې هغه به هم زر خوشی شي. ولسمشر غنی د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت د خکېدو په اړه په داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په وروستیو اونیو کې د هوا په تودیدو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونو زور اخیستی او په ځینو سیمو کې د حکومتي ځواکونو خلاف جبهي جګړو ته وتلي چې په نورو کلونو کې ډېرې نه پېښې دي. تر ولسمشر غنی مخکې د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې د حکومت وسلوالو مخالفینو له خپل ټول ځواک کارونې سربیره ماتې خوړلې.
د تاریخ پانه
ګندره د سختون خوا صوبې زور نوم بل انسان دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دی د ګلونو خان
یخنیانو کې وا دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. په لندن ریویو آف بوکس نومي مجله کې خبریال سیمور هرش په یو اوږد مضمون کې لیکلي چې دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د څلور کاله مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو له عملیاتو پاکستان خبر نه و. هغه لیکلي چې اصلا پاکستان امریکا ته په ایبټ آباد کې د عملیاتو اجازه ورکړه. سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس پرون د سیمور هرش داوا رد کړې. د سیمور هرش دې مضمون ځینې سوالونه راپورته کړي چې زموږ همکار پامیر ساحل د پاکستان ځینو دفاعي څېړونکو سره څېړلي دي او دا رپورټ یې پې جوړ کړی.
خبریال سیمور هرش په خپل اوږد مضمون کې د 2011 زیږیز کال د می پر دویمه په بټابات کې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیات او د هغه د پیدا کولو ټول تفصیل ورکړه دی. د لیکنې مهمه برخه به تاسو ته داسې بیان کړو چې د پاکستان پوځ یو په خوانی افسر په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې د امریکا استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای له مشر سره ولیدل او ورته ویل چې اسامه بن لادن په بټابات کې اوسي. امریکا هغه پوځي افسر ته شاوخوا 15 میلیونه ډالر ورکړل او هغه او کورنۍ امریکا ته بوتلله. هغه افسر اوس له سی آی ای سره د مشاور په توګه کار کوي. امریکا د پاکستان پوځ پر پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی ایس آی پر پخوانی مشر جنرال احمد شجاع پاشا ټینګار وکړ چې ورته د اسامه بن لادن وسپاري. د دې په بدل کې امریکا له پاکستانی پوځ سره نه یوازې د پوځي مرستو ژمنه وکړه بلکې هغوی ته یې ډېرې پیسې هم ورکړې. د لیکوال سیمور هرش په خبره پاکستان اسامه بن لادن د دې لپاره ساتلی و چې د القاعده او طالبانو فعالیتونه کنټرول کړي. تر ډېر فشار وروسته د پاکستان پوځ پر دې سلا شو چې امریکایي ځواکونه به ټابات ته ورشي او هلته به اسامه بن لادن ووژني. پاکستان پر امریکا ټینګار کړی و چې اسامه بن لادن به ژوندی نه بیایي او وژني بی. پاکستان او امریکا پر دې هم سلا شوي ول چې د هغه تر وژنې یوه اونۍ وروسته به امریکا اعلان کوي چې اسامه بن لادن یې د هندوکش په غرونو کې په ډرون برید کې وژلی دی او اوس یې د ډي این ای معاینې له پخلي سره ثابته کړې ده چې وژل شوی کس اسامه بن لادن و. خو چې کله د عملیاتو پر مهال د امریکایي ځواکونو هلیکاپټر پرېوت نو امریکایي ولسمشر باراک اوباما سمدستي د اسامه بن لادن وژنې اعلان وکړ. لیکوال سیمور هرش وایي د پاکستان پوځ غواړي چې اوس پر پخواني پوځ مشر کیانی او د ایسای پر پخوانی مشر پاشا د درغلی په تور مقدمه وکړي. دا ټوله کیسه مې په برتانیا کې د دفاعي چارو لسیډون کې ډاکټر عائشه صدیقی سره شریک کړه. نو موري وای د اسد دورانی ورسته مرکاو د سیمور هرش دا وګد مضمون دواړه داسې کیسې دي چې تر شا یې نور مقاصد دي.
یہ کہانی جو ساری ان کی ہے یہ گھومتی ہے اسد دورانی کے انٹرویو کے
گرد. دا کیسه د ایسای پر پخوانی مشر اسد دورانی د هغه مرکی شاو خاصرخي چې دوه درې میاشتې مخکې ریکارډ یا ثبت شوی و او الجزیرا ټلویزیون په دې وروستیو کې خبره کړه. د دې کیسې شاته کیسه مونږ ته نه ده معلومه. اسد دورانی هم یو کیسه وکړه چې شاته یې بل مقصد وو او سیمور هرش هم یو کیسه کوي چې شاته یې بل کیسه ده. که سیمور هرش ته دومره معلومات په لاس ورغلي دي نو زما په فکر دا معلومات ورته ورکل شوی دي.
له ډاکټر صدیقی مې پوښتنه وکړه چې که سیمور هرش ته معلومات ورکل شوی وي او د کیسو تر شا نور مقاصد او نورې کیسې وي نو له دې اوږده مضمونه موږ څه معنی اخیستی شو؟ نوموړی وویل داسې ښکاري چې ښایي د پاکستان پوځ نور د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګرتوب نه کول غواړي.
زکه دا کیسه لوستل غواړم نو داسې به وي چې په ورو ورو به یې لولو، غور به ورباندې کوو. په دې کې ځینې حقایق دي چې ذهن یې مني او موږ ورباندې پوهېدای شو، خو په کې ځینې داسې خبرې دي چې ذهن یې نه مني. د دې ډېر وضاحتونه ورکول کېدای شي. یو وضاحت یې دا دی چې ښایي د پاکستان پوځ غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد په روانه جګړه کې د امریکا ملګرتیا پرېږدي، خو امریکا نه غواړي چې پاکستان اوسي.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي د سیمور هرش لیکنه ځکه هم د باور یا اعتبار له کمی سره مخامخه ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان پوځ ته نږدې یوه خبریال د جنرال اشفاق پرویز کیانی د مقدمې خبره کړې وه.
یہ آج سے کوئی 10-15 دن پہلے اس قسم کی بات جو ہے وہ ایسے ہی جرنلسٹ نے
لنن نا لس یا پنزلس روز مخکې په وستا نږدې یو خبریال همدا خبره پر ټولنیزو رسنیو کړې وه. زما په اند باندې د جنرال اشفاق پرویز کیانی پر ضد مقدمه ونشي، خو ما تخکاری چې د پوستننه یو ډول نا آرامي ده چې د دې ډول وړو وړو کیسو په صورت کې بهر راځي او سرګندېږي. نو د دې کیسې باور یا اعتبار هم ردې لکه د اسد دورانی د خبرو. داسې کیسې د ځینو حقایقو له یو ځای کولو سره جوړیږي. د وړو وړو حقیقتونو یا رښتیا ترمنځ یو لوی دروغ ایښودل کیږي او له موږ سره بیا داسې لار نه وي چې دا ثابت کړو چې څه رښتیا ول او څه دروغ.
د ډاکټر صدیقی په اند په دې کې شک نشته چې د اسامه بن لادن د ځای معلومولو او د هغه د وژنې عملیاتو په اړه معلومات کم دي او سم او کره معلومات ځکه هم نشي ترلاسه کېدی چې کله د هغه د وژنې پلټنو په اړه په پاکستان کې کمیشن جوړ شو نو د هغه وخت پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی له دې انکار وکړ چې دې کمیشن ته معلومات ورکړي. نو په دې صورت کې د رښتیا او درواغو معلومول ښایي ډېر ګران کار وي. د سیمور هرش د دغه ټول مضمون په اړه د پاکستان پوځ یا د حکومت دریځ مخې ته نه دی راغلی.
اوریدونکو، پامیر ساحل څخه مو په لندن ریویو آف بکس نومې مجله کې د خبریال سیمور هرش د هغه مضمون په اړه رپورټ واورېد. چې نوموړی په کلیکلي دا خبره سم نه ده چې اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې دی. څلور کاله مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو له عملیاته پاکستان خبر نه و. هغه لیکلي چې اصلا پاکستان امریکا ته په ایبټ آباد کې د عملیاتو اجازه ورکړه. وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ دغه د سیمور هرش دعوی رد کړی.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه باسي پام
کوه. ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو چې پام
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اوري په مختلفو وژنو کې مجرم پیژندل شوی د کراچۍ سولت مرزا ته نن پانسی ورکړل شو. نوموړی لنډ موده وړاندې د بلوچستان له جیله په یوه ویډیو بیان کې تور لګولی و چې د الطاف حسین په مشرۍ متحده قومي مومنټ بعضې مشرانو د خپلو جرمونو په کولو کې ورسره مرسته کړې وه. نوموړی له 18 کلونو راهیسې په زندان کې و او 2 ځلې پانسي کېدل ځنډېدلی وو. په دې هکله د بارکوال میخیل رپورټ.
د پاکستان د دولتي ټلویزیون د خبر لمخې سولت مرزا نن سهار د 5 بجو په شاوخوا کې د بلوچستان په تر ټولو لوی مچ زندان کې اعدام شو. نوموړی د متحده قومي غورځنګ په خوانی غړی و چې په کراچۍ ښار کې د عامو خلکو او لوړپوړو حکومتي افسرانو په وژنه تورن و. نوموړی 18 کاله مخکې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر له بینکاک څخه پاکستان ته د راستنېدو په وخت ونیول شو او په 1999 میلادي کال د برېښنا د څانګې د یو مشر شاهد حامد د وژنې په تور په اعدام محکوم شو. د پېښور پر ښوونځي د تیر کال تر برید وروسته چې په پاکستان کې د اعدام د سزا بندي سپورته شو نو د سولت مرزا د اعدام اعلان هم وسو چې ټاکل شوی و د مارچ پر 13 نیټه په مچ زندان کې اعدام سي. خو نوموړي تر اعدام څو ساعته مخکې په یوه مرموزه اعترافي ویډیوي پیغام کې چې په هغه شپه د پاکستان په ټولو ټلویزیونونو کې خپور سو تور ولګاوه چې دی د برېښنا د مشر وژنې ته د متحده قومي غورځنګ مشر الطاف حسین او د دې ګوند ځینو نورو مشرانو هڅولی وو. د سولت مرزا تر دغو تورونو وروسته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نوموړي اعدام وځنډاوه او له ده څخه پر متحده قومي غورځنګ د لګېدلو تورونو د سپیناوي لپاره د پلټنې یوه کمیټه جوړه شوه چې په مچ زندان کې له نوموړي څخه په دې اړه پوښتنې ګروېژنې وکړې او د مې 12 د اعدام نوې نیټه وټاکل شوه. د مرزا خویندې وروڼه او د کورنۍ نور غړي پرون دوشنبه له هغه سره د وروستي دیدن لپاره مچ زندان ته ورغلي وو. خو د هغه میرمن نګهت مرزا په اسلام آباد کې وه چې په مرکزي حکومت د خپل خاوند د اعدام نیټه یو ځل بیا وځنډوي. خو مرکزي حکومت یې غوښتنه ونه منله او نن سه شنبه سهار وختي په مچ زندان کې اعدام کړ. متحده قومي غورځنګ د خپل دې پخواني غړي سولت مرزا تورونه په کلکه رد کړي وو او ویلي وو چې دا د دوی د ګوند د بدنامولو یوه دسیسه ده. خو دغه ګوند په کراچۍ ښار کې د زرګونو کسانو په هدفي وژنو تورن دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ری د جمهوریت خبرونه علاوه تاسو له مشال ریډیو غنې نورې ونیز خبرونه هم خبريږي. تاسو به کې کولای شئ د دې خبرونه په اړه موږ خپل نظر راکړي او موږ ته وایي چې د خبرونه موږ نورې څنګه خې کولای شو. استاد سال جلال آباد یو رپورټ دراورو په جلال آباد کې د پښتونستان چوک سل چې لڅوک نور هیڅ یو رستر بلی د خرابیدو په حال کې یو ځل بیا په نسبی ډول ورغول شو د باچا خان تصویرونه پر وزړول شو د ته د زیاته د باچا خان چې د پښتنو مشر او د عدم تشدد مبارز وو د هغه څلې هم ورته ویل کیږي په دې اړه باز محمد عابد رپورټ لري
دغه څلی چې د جلال آباد ښار په مرکزی نقطه کې موقعیت لري په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې په نسبی ډول ورغاوه او د پښتونستان جنډه یې پرې ودروله د یادې ټولنې مشر شان باچا شینواری چې د سلی د رغېدو چارې په غاړه اخیستې وي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې پښتونستان واټ ډېر په بد حال کې وو خو مونږ بیا هم هغه سره جوړ نه کړای شو چې څنګه په کارو مناسب و ځکه مونږ سره دولتي چارواکو هیڅ کومک ونه کړای شو او د باچا خان عکسونه مو ولګول په دې واټ باندې او په ناچیزه امکاناتو باندې مو دغه چوک د دویم ځل لپاره ورغاوه د پښتونستان بیرغ مو په لوړ کړ
د عمران خزان په نوم یو تن شاعر د باچا خان په سلور لاري کې د سلی پر غیدو د خوخی ترسنګ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د باچا خان سلی په جلال آباد کې یوازینه زیاده چې خلک ترینه د پښتنو د یووالي په هوا تر لاسه کولای شي
نن ډیر خوشاله زیاده چې د باچا خان واټ یو ځلی به ورغول شو او جنډه په پورته شولا په ننګرهار کې هم د یوازینه زیاده چې عام خلک دینه ډیر عام په هوا غشته
سندرغاړي منور رضوان هم خوشاله و چې د باچا خان سلی ورغول شو نوموړي په ټولو پښتنو غږ وکړ چې د باچا خان بابا په نقش قدم پل کې دي او پښتانه له دغې بد حالت څخه راوباسي
دا د پښتنو لپاره د ویاړ خبر ده ټولو پښتنو ته دا پکار دي چې دغه سي تاریخي ځایونه چې هغه زمونږ ویاړ دي هغه سره راټول شو یو لاس او یو وجود شو تر څو د هغه اساسي وساتو او د هغه شخصیتونو ته احترام وکړي
یاد دیوی چې کابو درې کال د مخه د جلال آباد ښار پښتونستان واټ کې د یو ځانمرګي برید لامل د باچا خان بابا سلی ته نقصان رسیدلی و باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو بستر کو بانیم تو را تیرا شو ایسن نری دل بس داغم مڑی مراغ
هر اطرح گری بدرنگ زکر چی داغا مین لجون دا سرنست دا
این غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکم دا ختمی گی دا دا سولی آواز دا آدم تشدد آواز
دا مگر خویند اومین دی نور نگواری چی مردو بیگنا زامنو تابوتونو تاید کینی طول تخپل پلاو غلی چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دا خبر دا چی داغ ور سنگ مر شی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پرون بنو بې ځنخلو کې د شمالي وزیرستان د بیکرشو خلکو د څو لوبډلو په شمول زینو نورو ټیمونو په ګډون د فوټبال ټورنمنت روان دی د دې سلیو جوړون کې وای چې د پوزي ملتو جګړو د لاسه د قبلي سیمو بیکرشو کورنیو د ځوانانو لپاره یې تفریح برابر کړی ده د دوی په انا غواړي له دې لارې خلکو کې د امن پیغام خپور کړي عمر دراز وزیر په دې اړه درته رپورټ لري
بنو ټاونشپ سره نږدې بیزان خیل سیمه کې د امن په نوم فوټبال ټورنامنټ دوام لري چې تر سلوخت پورې لوبډلې پکې برخه اخلي او شمالي وزیرستان به کورشو کډوالو هم سو لوبډلې دغه ټورنامنټ کې لوبه کوي د ټورنامنټ منتظمین وایي شمالي وزیرستان به کورشوي خلک روزانه د زرونو پشمیر د غلطا د لوبې نه خوند اخلي او دوی غوښتل چې دغه خلکو لپاره د تفریحي و میله جوړه کړي تیرا ورځ شمالی وزیرستان چشمه کلب لوبډلې اول کوټر فائنل لوبه وګټله او د ټورنامنت سیمی فائنل ته رسیدلې د ټورنامنت منتظم پیر عبدالله بیزان خیل مشال ریډیو ته وویل دغه ټورنامنت یې د بیکوره شو خلکو د تفریح او سوچ بدلولو لپاره جوړ کړي
دلته ډی پی راغلی ډیر په باري تعداد خو دا ډیر ریفرشمنت د پره دغه سوچ بدلولو د پره مونږه دا یو غړ ټورنمنت نه کاد وکړي په دې کې مونږه دا متاثرین د کم ډی پی دي نور واس خو منشته مونږه وای چې دې تلغه فن مزه جوړ شي چې دې لګه سوچ بدل وي او دې تلغه انټرټینمنت حاصل وي دا امن فوټبال ټورنمنت ډیر لر لرونه خال ټیمان راغلی وي. تاسو خپل ګوري چې دلته د څومره پلکونه کم کراوډ دي، تماشای دي، دا ټول ای ډی پیز په دې په نیمه نه ډېر ای ډی پیز دي، او مونږ په دې ډېر خوشحاله یو چې دې خلک مونږ له خدمات وکړو.
د شمالی وزیرستان میرعلی نه بے کوره شوی یو کډوال عبدالحق وایي دلته په کډوالۍ کې ورته ډېر مشکلات دي، او دغه فوټبال میلې نه روزانه ډېر خوند اخلي. نوموړی وایي پورم نه وزیرستان غواړي چې دغه شان تفریحي میلې هلته جوړې شي.
میشته کې مدو آی ڈی پیز رغلی دی خوړه تا مشکلات نه خو وسویا چې مشکلات خو میشته ډیر دی په آر مو کابون دی دی خو میشته بي ځان خېله کوم خاص کر چې دی میشته پورا کیم شول جوړ کړه دا او مزدیګر د فوټبال ټورنمنت یلا غولا دا میشته دې پورا دی بي ځان خېله کوم خصوصي کریډټ ور کوي چې انده کدا سي مقابله چیرته شي ان شاء الله میر نه چې د کیمیا پرشن ولا زنګ دا ور نه لوړ شي او میشته مزدیګر چې کیمه دی ټورنمنت نه ډیر انځای کیږي او ان شاء الله میر دوه غو دی چې دا ټورنمنت و میر متاسې دې میران شاول وی غټ ان شاء الله پی ڈی پی ستې به زندګی ته روي ان شاء الله ولزم کچیر تا دا موقع میشته ملاو شپ وزیرستان شامن روغلو دا ټورنمنت نه وی دا میډیا ورسی صرف کلین وزیرستان غوړي چې میش کلین وزیرستان ته لورشي او بیا تستول نوي
دا بنو بیزان خیل په خوره د فوټبال ټورنمنت کې د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیمو نه سلويختو پورې لوبډلو برخه اخسته او اوس کوټر فائنل راوند ته رسیدلې چې روزانه زرګونه تمجبین د غلطه جمع کیږي او ډیرای پکې د شمالي وزیرستان کډوال شامل وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو